د راتللو د خریدلو په حال کې ده. نو ان شاء الله سي ورو دنیا سره او د عصر سره دوی نزدیکی او عصر کیږي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمی موزی یې په پښو وې، خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیار کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو، نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرېد او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرېد. فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي، نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشې وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼې یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم راوایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې ښخې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې، خوب کې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پیښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبور و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلي وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تر یوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخی په منفی شپیتو درجو کې یو سړی چې پخی هم لګدیوی باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکام نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې ټول بدن وګرماوه، او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وې، ګوتې بې حسه شوې وې، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي شپیته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو، هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزی یخ بوخلې وي، هغه دې ته مجبور شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بې لیدې چې له کومې نښې خبر وي، د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ، هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته هله د سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګید د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سه واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ، بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدلې شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو، ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې را قات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې، دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هیر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پرېوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپل پوزه او ګوتینه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شو چې مرګي حاله ده. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وي بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان شاعر ښاغلی نظیف تکل د شاوخوا 25 کلونو راهیسې له هېواده بهر اوسي. په دې وروستو کې کابل ته راغلی وو او د خپلو شعرونو یو کتاب یې هم په کابل کې چاپ کړ. د ښاغلي تکل د وروستۍ ټولګې شعرونه ډېر سپین دي. تکل وایي اروپایي شعرونو او جلا وطنۍ مې پر شعرونو اغېز پرېښی. د ښاغلي تکل سره مې مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړۍ برخه اورئ. تکل صاحب ستړی مې
مننه نیازی صاحب ژوندی اوسي.
تکل صاحب، ممکن ځینې دوستان ستاسو د شاعرۍ له پیل او د دې وروستۍ ټولګې له چاپ او اوسنیو فعالیتونو نه مو ډېر خبر نه وي. یو څه مو د شاعرۍ د پیل او بیا د وروستي کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا مو کله چاپ کړی او په دې کې مو د کومو کلونو شعرونه دي؟
شاعری خو د ټولو په شان ما هم له وړوکوالي پیل کړې وه او تر دا اوسه ورسره پاتې یم. نو یا دا راسره پاتې ده یا زه ورسره پاتې یم. خو ما لومړني شعرونه په یوه ټولګه کې چې یو پاڼې مړې وې راټول کړي وو. هغه د ډاکټر نجیب د نظام په وروستیو کې چاپ شول. لیکوال یې ټولنې هغه چاپ کړي وو. بیا له هغې نه وروسته دا کتاب ما ته ډېر محدود را ورسېد او نور وسوځېد په مطبع کې. دا د کورنیو جګړو په نتیجه کې چې مطبع اور واخېست دا کتاب هم وسوځېد. بیا مې دغه کتاب دویم ځل او یو دوه مجمع مې د شعرونو د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې چاپ کړي. دلته راغلی وم په یو سفر او هغه مې چې چاپ کړي. بیا نو د هغې نه وروسته زم افغانستان ته ګرد چې یو ځل راغلم 2013 کال کې، کتاب مې چاپ نه شو کړی ځکه شعرونه راسره و مګر وخت کم و. دا ځل چې راغلم دا کتاب مې نو لومړی دانش ته وسپاره، دانش خپرندوی ټولنې ته، او ما نور خپل کارونه شروع کړه. نو دا دی اوس یې چاپ کړی دی زموږ استاد په لاس کې دی.
یو مبارکي درته وایم. د کتاب نوم څه دی او په مجموع کې څومره شعرونه دي ستاسو په دې کتاب؟
د کتاب نوم خو راڅرګندلې چوپتیا ده. او شعرونه نو 200 مخه راځي شاوخوا کې. وروستي شعرونه مې تقریبا ټول پدې کې دي.
تکل صاحب، یو عمر مو شاعري وکړه او ځایونه مو عمر سره بدل کړو، فرهنګونه پکې بدل را بدل شو، څه تاثیرات وینې په خپل شعر کې په مجموع کې په دومره کلونو کې، خصوصا کله چې له وطنه بیل شوي یاستئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. ما په دغه موده کې چې له وطنه بې وطن یم، زما شعر واقعا یو نستالجیا ته پناه وړې ده. یو تیر ارمان دی، ډېر ځل د وطن ارمان دی چې سړی بېرته دغه کېږي. خدا په داسې تصویرونو کې راغلی دی چې پس دا سپینو شعرونو کې چې سړی یعنی باید ویل ولي چې دغه مفهوم پکې یا دغه هغه چې زه یې ویم تیر ارمان یا نستالجیا دا ترې راوباسي، تصاویر دي پکې. او زه په خپله په دې عقیده یم چې شعر یوازې د قافیو جوړونه نه ده، یعنی دلته د تصویر خبرې دي، د ایماج خبرې دي. بس دغه کیسې مې راټولې کړې دي په دې کې. په وروستیو کې مې یوازې کوشش کړی دی چې شعر دغسې تصویري کړم. په ما باندې په رښتیا هم اروپایي شعر هم خپل تاثیر پرېښی دی، یعنې دا نه چې تر هغې چې ما مطالعه کړی دی او حتی دا لدی ځای چې تر پیښور مو کوچی د دیم خپل هغه سپری خود په شیر باندې ځکه موږ دلته په یو هغه کې محدوده کې راګیرو په هغه وخت کې دا کابل داسې یوه قلا و نو لدی قلا بیرون ته سړی نه شو وتلی کله چې داسې فرصت برابر شو چې پیښور ته پسې لاړل واقعا هلته په هغې خلکو خپل تاثیر د دې غاړې شاعرانو پرېښود او دی باندې هغې خپل تاثیر پرېښود دواړه دا تجربې چې سره ګډې شوې پښتو شعر په دې کې په رښتینې توګه یوه ښه تجربه وه او ډېره ښه ارتقا یې وکړه یعنې ډېر ښه پرمختګ یې وکړ تاسو ته معلومه ده او ما هم چې کوم هغه پرې وکړې زه فکر کوم چې ډېر به مې مبالغه نه وي کړې دا تجربه پکې وه دواړو غاړو
د کل صاحب تاسو وویل چې اروپایي شعرونه ګورئ او مطالعه کوئ په اروپا کې د موضوعاتو په لحاظ باندې چې شاعري کېږي څنګه یې تاسو چې ګورئ یعنی تنوع یې د موضوعاتو څنګه ده موږ له یو شي سره چې مخ یو دلته په افغانستان کې په ډېرو واړه چوکاټ کې راګیر یو او ټول هماغه خاصو موضوعاتو ته شاعري کوي فرضاً که یو څوک له بورا پرته کوم بل شی ستایي له ګله سره په رابطه کې له دې رابطې نه علاوه بله رابطه دوی نسي ایجادولی خپل سترګې نه غړوي هڅ شی چې په کتابونو کې ویل شوي دي هماغه خبرې کوي په اروپایي شعر کې دا موضوع څنګه ده
زه به یو بل ډول هغه لرم ما چې پښتو شعر کتلی دی او په هغې کې مې خاصتاً ستاسو شعرونه چې زه ګورم سړی داسې فکر نه کوي چې دی په افغانستان کې پاتې دی او بهر ته دی وتلی په دغه برخه کې چې ته شعر لیکې دا شعر هم تقریبا ډېر اروپایي هغه ته ورته وي د کلمې او د الفاظ یې چې راټول شوي سړی داسې فکر کوي چې دا شاعر نو همدغومره دا اروپایي شعر د هغه نه یعنی مطالعه لري په دې برخه کې داسې او دغه او ما چې خپل شعر لیکلی دی زما هم اروپا کې شعر د تا چې کومې نمونې یا اشارې ورته وکړې دغسې موضوعاتو ته هلته شعر نه لیکي څوک حتی هلته ترین ته هم لیکي هلته موټر ته هم لیکي هلته هغه ته هم لیکي ما هم دلته ځینې نمونې داسې له بده مرغه ما په نښه کړې دي چې هغې کوم خو داسې نمونې زما په دې کتاب کې شته دی چې هغه رښتیا هم ورځپاڼه لیکونکي ته ویل شوي دي یعنی هغه دی چې که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغسې نه دی چې ته ګلو باورا او پلپل او ګلو داسې مسایلو ته وقف کې شعر ډېرې داسې موضوع هغه راخلي چې ژوند ترې باید سړی زده کړي د ژوند په مسایلو کې باید داخل واوسي درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي خو لږ تر لږه یې په ګوته کولی شي چې څنګه یې مړه کړي که څوک وغواړي چې ژوند زده کړي شعر ته دې مخه کړي زه په دې عقیده یم پښتو شعر هم داسې نمونې لري چې ژوند ترې زده کېدی شي یعنی
ډېره مهرباني زموږ په شعر باندې یو انتقاد چې کېږي هغه وایي پښې په ځمکه نه دي که یو څوک وغواړي چې تجربه یې کې نیست تجربه کولی او دا هغه زوړ دود ده چې زموږ په شعر کې شته ده او محرومیتونو ته کومه شاعري چې سوې ده په مجموع کې هماغه اوس هم پالله کېږي یعنی د موضوعاتو په لحاظ یې نه پراخوو متاسفانه دغسې ته توجه پکار ده تاسو مخکې د ځینو نمونو وویل خیر وخت شته ده ویلټوئ ځینې دغسې نمونې چې تاسو فکر کوئ چې داسې موضوعاتو ته مو ویلي دي چې زموږ شاعران یې دلته په افغانستان کې نه ورته وایي دا راته ووایاست
سمه ده زه به دا ولټوم نوم یې ویش دی د اورګاډي سټېشن ته څیرمه سپینه ولاړه ده ورځپاڼې ویشي خوله یې له خندا ډکه لکه غر چې په کوترو تازه ممانې ویشي
ډېر
نو په اروپا کې شعر هر څه ته ویل کېږي هر شی موږ یوازې دا خبره دقیقه ده چې یوازې محرومیتونه دي زړه کباب کوو خو دا تجربه رښتیا هم نشي کېدی زړه څنګه کباب کې کنه دی او په پښتو غزل کې له بده مرغه دا دومره تکرار راغلی دی
بل یو شی تکل صاحب ما دا خبره مخکې هم کړې ده موږ که فرضاً یو څوک ووایي ما ته ووایي چې د رحمان بابا د زمانې د مین څه ډول یو تصور لري زه کولای سم د رحمان بابا د زمانې د مین تصور د ده له شعرونو نه پیدا کړم ما ورته ووایم چې دا سړی چې به و سر به ببر و ګریوان به څیرې و حالت به ډېر خراب و او دا به په کوڅو مڅو کې ګرځېدو داسې یو سړی به خو زما د اوس زمانې شاعر چې ده اوس هم دی وایي چې په کوڅه دې رالم، ګریوان مې څیرې وو او سر مې ببر و، داسې وم. که یو څوک سل کاله وروسته وغواړي چې د دغه زمانې د مین یو تصویر په شعرونو کې پیدا کړي، نو هغه که وګوري خو وایي به چې دا خو همغه د رحمان د زمانې مین ده.
دواړه همزولي.
اول دا چې که اوس دغه د اوس زمانې مینان خو ما لیدلي دي، دا یو ساعت آینې ته ولاړې سینګار کوي، او که کوم څوک په همدغه خصوصیاتو چې رحمان بابا مین معرفي کړی ده، په دې خصوصیاتو که څوک په کوڅه کې څوک وویني، اوس بیا وایي چې هغه پولري ده. نو حالت یې داسې ده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟ یعنی ځوانانو ته مشورې څه دي چې څنګه کېدای سي چې د دې موضوعاتو لمن په خپلو شعرونو کې پراخه کړي، یعنی مضامین نوي ایجاد کړي موضوعاتو ته چې لازمه ده چې باید شاعری وسی، هغه شیبې چې باید شعر سي هغو ته باید شعر ولیکي.
د دې سره بیخي موافق یم، دا ستا خبره هم بیخي دقیقه ده. دا دواړه رښتیا هم اوسنی شاعر او د رحمان بابا د زمانې شاعر تفاوت لري کنه. په دغه کلونو کې پښتو شعر رښتیا هم د مقفا شعر په همدغه حالت پاتې دی لکه دا اشاره چې تا ورته وکړه. زه په ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی باید د اوس زمانې شاعري ولولي، د اوس زمانې شاعري ته مخه کړي که غواړي چې شاعر شي. یعنې دا باید مطالعه وکړي او په دې برخه کې دغه شاعري ولولي چې اوس لیکل کېږي، ځکه دا زمانې څومره تغییر کړی دی په اقتصادي لحاظ، په ساختماني لحاظ، سرکونه دي، موټرې دي. دا هغه زمانه کې دا نه وي کېدای شي که وې رحمان بابا شاید دام راخیستې وي، خوشحال خان به دام راخیستې وي، دوی ته به ډېر اسانه شوي وي. څومره چې اقتصاد پرمختګ کوي او وده کوي، دغسې ورسره هنر هم وده کوي، پرمختګ کوي. څوک هغسې نه پاتې کېږي که د نقاشۍ هنر وګوري، که د معمارۍ هنر وګوري، که دا لیکلی هنر وګوري، دا بل د سینما هنر، دا ټولو تغییر کړی دی په دغه سل کلنه دوره کې چې سینما را پیدا شوې ده. لومړني فلمونه فرضاً بیخي بې غږه فلمونه وو، وروسته چې هغه شوي دي هغه ټولو غږ لري، هغه لري رنګ یې کړه، نور یې پسې ښکلي کړه. څومره چې هغه د ډایرکټر یا د فلم جوړوونکو وسوه عمره کار ورباندې وکړه، او په نورو ژبو کې شعر باندې هم همدومره کار شوی دی. په فارسي شعر باندې هم همدومره کار شوی دی، په اردو شعر هم همدومره کار شوی دی. زه نه پوهېږم په منګولي دغه زړه تجربه را خپل کړی ده او بل هیڅ هغه نه کوو. هر شی چې په پښتنو کې یو ځل دود شو بیا یې نو پرېښوده ډېر ورته ګران دي. دلته ډېر نور مثالونه د ژوند په نورو برخو کې داسې شیان شته دی چې باید نور یې پرېږدو، هغه نه دي. خو پښتانه په دې عقیده دي وایي چې مکه هغه کار چې نه دي مور کړی، نه دي پلار، موږ هغه زاړه پالي. پښتو ژبه لاول اثره ده دغه شعر سره، ډېره بلده ژبه ده له تصویري شعر سره. لنډۍ ټول تصویر دی، ټول داسې، یعنی د ژوند داسې برخه نه ده پاتې چې په هغې دې ونه شي غږېږي. حتی مړي ته لنډۍ ویل شوي دي، د ژوند په هره برخه کې خپل کار کړی دی. له بده مرغه پښتو مقفا شعر ته چې کله لیکلي هنر ته راځي، لیکلي ادب ته راځي، بیا نو همدا خبره دقیقه ده چې پښې په ځمکه نشته دی، بس هېڅ نه تجربه کېږي رښتیا هم دا زمانه. خو که څوک غواړي چې شعر ولیکي، ټول سروکي د پښتو د سندري دي، سندري شوي دي، ټول آزاد شعرونه دي، یعنی سپین شعرونه دي، و هغه نه لري، کافی نه لري. تاسې فکر ورته وکړئ ټول آزاد دي، یعنی دا په خپله معنا د دې لري چې پښتو ژبه د دې شعر سره لاول اثر آشنا ژبه ده. لاول اثر موږ د بل چا نه شاید نه کاپي کړي، زه په دې عقیده یم. موږ خپله دغه سروکي د خولسي ادب دی، داسې سروکي پکې شته دی چې هغه وخت کې لا بزر یو نیم زر کال پخوانی سرو کې چې تر اوسه پاتې دي کنه. دغه
د څنګه پروگرام ل دی ورسته د شنبو د ورسو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورسو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.